د مشهډو پرونو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني هله لرم چې روغ جوړ به ستاسو وخت د ګرمي 12 بجې شوي. د دې خبري غړې د سر موضوع د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون دی. د غراس په پاکستان کې د ټرافیکي پیښې او کورونا وایرس په اړه هم راپورونه لرو او په سینما کې د نړۍ رنګونو اونځ خبرونه به هم دراورو. خو تر هر څه مخکې ورزو مجید بابر تھا چې تاسو سره سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې.
خبرونو نن با په قطر کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې لوزنامه لاسلیک کیږي. د سین صوبی پر اوړي کې د ریل ګاډي او د مسافرو د بس ترمنځ د ټکر کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 55 نور ژوبل شوي دي. د هند پولیس وایي په نوې دلی کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور سلګونه کسان نیولي دي. خبرونو تفصیل نن با په قطر کې امریکایي چارواکي او د افغان طالبانو مرکچیان په دې مخ سره کینی چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو وګدې جګړې ته د پای ټکی کېږي. نن د هغې لوزنامې لپاره ټول انتظامات شوي دي چې هیله ده په راتلونکي کې بعد افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لوزنامې او د هغه هیواد نه د امریکایي ځواکونو وتو ته لار هواره کړي. تېره ورځ امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو یې قطر ته د طالبانو سره د لوزنامې د لاسلیک کولو معاملې دا لوزنامه یو اونۍ پس له هغې لاسلیک کیږي چې امریکا افغانستان او طالبانو سره ژمنه کړې وه چې د یوې اونۍ لپاره به په افغانستان کې د تشدد کچه راکموي. د دې لوزنامې له مخه امریکا به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیره د 10,900 د پاسه 8,500 ته راکموي. د دې په بدل کې افغان طالبانو ژمنه کړې چې افغان خاوره به هغو سخت دریځو ته نه پرېږدي چې د امریکا او یا د هغوی د اتحادیانو پر ضد یې استعمال کړي. افغان حکومت سره به خبرو تکینی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لاسلیک کیږي مشروط پوي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون ماښام له یو شمیر والیانو سره د ویډیوي کانفرنس لارې د خبرو پر مهال وکړه. د افغانستان د جمهور ریاست په اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله راغلي چې دغه هیواد له طالبانو سره د خبرو په هره مرحله کې خپل شرطونه لري او که طالبان له جګړې لاس واخلي شرطونه به تغیر وکړي. خو ولسمشر غنی د دې خبرې تفصیل نه دی ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د مخامخ خبرو لپاره د افغان ولسمشر وړاندیز نه دی منلی او ویل کیږي د دواړو لورو ترمنځ به د مارچ په 10 خبرې پیل شي. د بین الافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق برخه ګڼل کیږي. د پاکستان د ریلوې د محکمې چارواکي وایي چې تېره شپه په سند صوبه کې د یو ریل ګاډي او د مسافرو د بس په ټکر کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي په لسګونه نور ژوبل شوي دي. د ریلوې د محکمې یو چارواکي طارق کولاچی وویل چې دا پیښه د سند صوبې په روهړۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. د هغه په خبره وژلې شوي او ژوبل شوي ټول کسان د بس مسافر ول. بلخوا د سکر ضلع د ډیپټي کمشنر رانا عادل ایف پی خبرې اجانس ته ویلي دي چې د ژوبل شوو شمېره لږ تر لږه 55 ده چې پکې د ځینو صحي حالت د اندېښنې وړ. د دې په خبره کې دی چې د وجل شو شمیره زیاته شي. د ریلوی د محکمې د چارواکي طارق کولاچی په خبره د غریل گاډي پاکستان ایکسپریس د کراچۍ نه لاهور ته پلار وو او زیاته وی چې تر دا مهال د دې پیښې وجوهات نه دي پړاګه شوي. افغانستان سره په پوله د کورمی په خلاصو کې په تجارتي ټرمینل کې د گاډو د بارولو او تشولو پاړه د ځایي خلکو او تاجرانو احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکو په سیمه کې خپل ګودامونه تړلي او افغانستان ته تلونکي لارې د تګ راتګ لپاره تړلي ده. د تاجرانو د اتحادیې مشر سید جمشید حسین وایي تر دا مهال ورسره هیڅ حکومتي چارواکي رابطه نه ده کړې. د ده په خبره که څوک ورسره خبرې کول غواړي نو مذاکراتو لپاره تیار دي.
یو ګولډ کلیر نه ده شوی او نه مو ته نلته نګر مذکرو ته راغله جسته سبیل لا تر 5 بجو پورې.
فروری په 15مه حکومت پریکړه کړې ده چې افغانستان ته تلونکي او راتلونکي ګاډي به سامانونه د شخصي ګودامونو پر ځای په تجارتي ټرمینل کې خالي کوي. خو ځایي خلک دا نه مني او وایي چې دوی په سیمه کې په ګودامونو په لکونو روپۍ لګولي دي. خو اوس ټوله ګټه یوې شخصي ټرانسپورټي ادارې NLC ته رسي. دغه اداره پاکستاني پوست سره تړاو لري. پس لاغی چې په کراچۍ او اسلام آباد کې د کرونا وایرس دوه ناروغان پیژندل شوي په پاکستان کې د پودې پټولو د ماسکونو کمښت راغلی. دا مهال د پاکستان د نورو ښارونو ترڅنګ په راولپنډا او اسلام آباد کې هم دغه ماسکونه نه میلاویږي. په اسلام آباد کې یو کس تورګل مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
ماته مارک نه ملاوي جېټ مرکز لاړم بلوري اترغلم دې کې ګرځم راغلم چا سره دی هغه هم شتاګړي دی هغه هم پاسان نه ملاويږي نو اخر دا بس کې د حکومت ډېر زیات خواهش خاص کر دی عمران خان له خواهش ده دې باره کې پورا تسلی بخش کار وکړي او همکاري وکړي ولې د عوام بس کې
د چین په ووهان ښار کې د کرونا وایرس د وبا نه پس دغه ناروغي د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته رسېدلې ده چې ترې په زرګونه کسان مړه شوي او په لکونه اغېزمن شوي دي. د هند پولیس وایي په نوې ډیلي کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور سلګونه کسان نیولي دي. پولیس ویلي روانه اونۍ لږ تر لږه 8 کسان د فرقه ورانه تاوتریخوالي په پیښو کې ووژل شول. په نړیواله کچه د هغو اعتراضونو نه پس چې نوې ډیلي په هغه هیواد کې د اقلیتونو په ژغورنه کې پاتې راغلی. د نوې ډیلي د پولیسو ویاند ام اس رنداوا د جمعې په ورځ وویل چې پولیس شواهد ټولوي او هغه ویډیوګانې ارزوي چې د تاوتریخوالي پر مهال ثبت شوي. ده وویل چې پولیسو تر اوسه په دې تړاو 600 کسان نیولي دي. رنداوا خبریالانو ته وویل د وضعیت تر کنټرول لاندې کولو په خاطر گرفتاری ضروری وي. د زیاته کړه چې د تاوتریخوالي نوي راپورونه نه دي راغلي. د دسمبر په میاشت کې وروسته له هغې مذهبي ترنګلتیا رامنځته شوه چې د هند پارلمان د شهریت اړوند یو نوی قانون منظور کړ. د دې قانون له مخې به پرته له مسلمانانو هغو مذهبي اقلیتونو ته د هندوستان شهریت ورکول کیږي چې په خپلو هیوادونو کې له ځپنې سره مخامخ وي. او وروستۍ خبر دا چې بلغاریا ویلي دي چې ترکی سره په پولو امنیت د هغو راپورونو نه پس ټینګوي چې ګوندې ترکی د خپلو پولو امنیت په دې موخه نرموي چې شامي مهاجرین یورپ ته داخل شي. تېره ورځ د بلغاریا وزیر اعظم بایکو بوریسوف یوې حکومتي غونډې ته د بنا پر مهال وویل چې په پوله وار له مخه ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د پولې د امنیت چارې ټینګ کړل شوي دي. د مشال د خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرنسو بای سراج زهیر نه واورئ.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپی غسل کیږي او په 1.55 روپی سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپی او په 200 روپی. یو یورو په 1.65 روپی سلويخت پیسې او په 1.65 روپی لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.65 روپی شپېته پیسې او په 2.65 روپی. د سعودي عرب ریال په 1.65 روپی شپېته پیسې او په 1.65 روپی. او یو افغانی په 2 روپی غسل کیږي او په 2 روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور کې اسمان شین وي او په بنو ژوب او کوئټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم ناکم 12 او زیات نه زیات 24، بنو کې 11 او 24، ژوب کې 6 او 19، او کوئټه کې به کم ناکم 3 او زیات نه زیات 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل تاسو هیڅ مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. امریکا او طالبان نن په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کوي. افغانان وایي
جنگ تر دې بس دی، زه په ټولو قومونو باندې غږ کوم چې نور د دې جګړې ته دفاعي ټکی دي.
د سولې لپاره په هر سیمه غږ اوچت کړئ.
او پر دې هم راپور لرو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له سولې تړون سره به په سیمه کې امن پرځای شي او کنه. او د سند صوبې د سکر په روهړي سیمه کې د ریلګاډي او مسافر بس ترمنځ په ټکر کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوریدلې. او په پاکستان کې د کورونا وایرس د موجودګۍ تر تصدیق وروسته خلکو ته په ماسکونو ملاوېدو کې مشکلات دي.
ما کافی زینو کې د دې ماسک تلاش وکړ، ماته ملاو نشو. او په کوم ځای کې د دې ذخیره اندوزی کیږي نو په کار دي چې حکومت په هغه باندې زر تر زر اکشن والی.
او ټاکل شوی چې د پاکستان په یو شمېر لوی خارونو کې د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د عورت مارچ په نوم لا جنونه وشي. خو یو مدني فعال وایي
ما یو ماسک دې دوی وکی دا ورځ زړه دې خلک وکړي چې شامل دي دا ونه باندې راشي ا دې دنیا د مونږ راشي ما دا نه ښایي چې دا افورس وکامي دی.
لمشال اډیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل ټاکل شوی نن په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. د تړون په مراسمو کې د شاوخوا 50 هیوادونو استازي ګډون کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې هدف بین الافغاني سولې ته لار برابرول دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک په مراسمو مو لګه شی به مخکې په دوحه کې د مشلډو د ازادۍ څنګ له خبرجاله متکل سره خبرې کړي. راځي چې بیا ورته وښو
په پام کې ده چې نن دا موافقه د مسکین شاوخوا د دوحې په وخت لاسلیک شي. دا چې موافقه به د کومو کسانو لخوا لاسلیک کیږي، له دې مخکې طالبانو ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو لخوا دا موافقه لاسلیکوي. خو دا چې د امریکا له لوري به څوک امضا کوي لاسلیک کوي تر اوسه پورې دا معلومه نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وي، خو غالب ګمان دا دی چې د امریکا لخوا ښایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا موافقه لاسلیک کړي.
کله چې په میلمنو کې څوک څوک دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سربیره نور څوک څوک دي؟
لکه څنګه چې ټرمپ خپل اعلامیه کې یادونه کړې ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به په دې غونډه کې حاضر وي، خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او د څو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او همدارس د 500 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو یا د حکومتونو استازي چې په دې ډله کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی زمیر کابلوف هم شامل دی په دې غونډه کې به حاضر وي.
تکل سه تر اوسه پورې دغه د کمې د سولې دغه چې کم تړون دی د امریکا او طالبان ترمنځ ټاکل شوی چې نه لاسلیک شي، دغه جزئیات نه دی پډاګه شوی، خو پاګه کې دا خبره هم راځي چې کېدای شي د باور جوړولو لپاره ځینې بندیان هم خوشي شي.
د بندیانو د خوشي کولو مسله تاسو یاد کړه، لږ نه مخکې د طالبانو سرچینو تایید کړی ده چې 15,000 بندیان به د دې موافقې له مخې د طالبانو خوشي کېږي، او د 0 په شاوخوا کې افغان پوځیان چې له طالبانو سره اسیران دي هغه به په دې موافقه کې خوشي کېږي. د بندیانو د تبادلې په اړه مخکې چې طارق خان هم یادونه وکړه، یو فلاوی ویل کېدل چې قطر تر هغه لمه ډېره هڅه وکړه چې له دوی سره تماسونه ونیسم، خو هر څه دلته په یو ګونګ او مبهم حالت کې دي. په هغه کې د افغانستان د وزارتونو مرستیالان، د څو وزارتونو مرستیالان یا موینان شامل یو همدارز، د افغانستان د محبسونو یا د جیلونو د چارو د سمون د ادارې مشر هم شامل دی. ولې طالبانو ویلي چې دا پلاوی دا وفد موږ نه دی راغوښتی، او کیدای شي چې دا د امریکایانو په بلنه قطر ته تللی وي.
روزونکو دا په قطر کې د مشل د ازادۍ څانګې خبریال احمد تکل تاسو ته معلومات درکول چې نن په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د لاسلیک کولو مراسم به په څه ډول وي او د کې څه ممکنه خبرې کېدای شي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگټن کې د جمعې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په غونډه کې خبرې وکړې. دوی ویل چې په افغانستان کې د ایران فعالیتونو ته پام کوي چې د سولې هڅې خراب نه کړی. بل لورته د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې په تیرو ورځو کې د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی کړی. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو وو ورځې نیمه شپه پای ته ورسېدي او ټاکل شوی ده د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې موافقه لیک د قطر په دوحه کې لاسلیک شي. نور حال د ملالی بشیر په دې راپور کې.
د امریکا او ناتو وړپوړو چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه لیک تر لاسلیک یو ورځ مخکې ویلي چې په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمایلې درې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه د جمعې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ چارو کمیټې په غونډه کې خبرې وکړې. پامپیو همداراز په افغانستان کې د ایران د فعالیت یادونه وکړه او ویل چې د ایران فعالیتونه له نږدې څاري چې د افغانستان د سولې هڅې اخلال نه کړي. د ویل چې په افغانستان کې د ایران فعالیتونه خپل تاریخ لري او تهران هڅه کوي چې د یو تخریبګر په توګه عمل وکړي. د زیاته کړه په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو تاریخ شته چې د یو تخریب کوونکي په توګه عمل کوي. موږ په تیرو شپږو ورځو کې په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی لیدلی دی او موږ دا له نږدې څارو چې آیا جمهوري اسلامي ایران په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د هڅو د ضعیفه کولو په برخه کې لا زیات فعالیت کوي که نه.
Our efforts to peace and reconciliation in Afghanistan.
د امریکا د یل ورپولي ډیپلوماټ په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو په اړه جزئیات ورنکړل، خو په خوا امریکای چارواکو پر ایران تور پوری کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو تهران دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د کمی یوه اونۍ تیره شپه پای ته ورسېده. د دې مرحلې پر مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتي پیښې او حملې راپور شوې، خو د لویو حملو خبر نه دی ورکړل سوی. بل لور ته د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمی هرکلی کړی، خو ویلی دی چې په دې هیواد کې سولې ته د رسېدو لپاره لاره اوږده ده. ستولتنبرګ په بروکسل کې په خبري غونډه کې زیاته کړه د ایوای د افغانستان د کړکیچ د سولیز حل یوازینۍ لاره بین الافغاني مذاکرات او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده او دا بل اقدام دی. سولې ته د رسېدو لاره اوږده او ستونزمنه ده. خنډونه سته او د تخریب کوونکو خطر تل سته، خو موږ او افغانان سولې ته ژمن یو او خپل ملاتړ ته به دوام ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د قطر په پلازمینه دوحه کې نن لاسلیک کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې یو کال اوږدې سوې. ستولتنبرګ وویل چې د دې موافقې لاسلیک لومړی ګام دی او په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره به مهم وي. د بین الافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه لیک برخه بلل کیږي. تاکل سوی دا خبری دا مارچ میاشتی پل سمنی تا پیل سی هم داراز ویل کیری چی دا امریکا دفاع وزیرم دا ناتو عمومی منشی نن کابل ترسیجی. افغان چارواکی وایي چې د دې سفر پر مهال به مارک اسپر او ینس ستولتنبرګ په کابل کې افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو د دوام په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي.
دا امرالی بشیر وا چې تاسو ته راپور وړاندې کوو. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د جمعې په ورځ د خوست لسګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو، مدني فعالانو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې د دایمي اوربند او سولې غوښتنه وکړه. دوی ویل افغانان تر دې زیات د وژنو، ویرونو او ورانیو زغم نه لري او د ټولو غوښتنه دا ده چې د تاوتریخوالي کمول دی په اوربند او اوربند په دایمي سوله بدل شي. نور تفصیل سیمې د مشالې د خبريال نجیب الله خیر کوي.
د خوست لسګونو اوسیدونکو د تاوتریخوالي د اونۍ په وروستۍ ورځ د یوې غونډې له لارې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د اورکام پر ځای د دایمي اوربند او سوله وکړي. د غونډې ویناوالو وویل د دې جګړې په درد او کړاو هغه څوک پوهیږي چې د خپلې کورنۍ غړی پکې د لاسه ورکوي او یا د جګړې د نورو زیانونو پیټۍ ورغاړې کیږي. مدني فعال رفیق غروال غونډې ته په خبرو کې له ښکېلو خواوو د جګړې او ویرونو د بندولو غوښتنه وکړه.
جنگ تر دې بس دی، دغه قربانی تر دې بس ده چې دلته د یو ځوان د ویر لمانځنه کوم او بیا وایم چې د سولې هغه مسؤلین چې دوی ځانونه ذمهوار جوړ کړي دي بیا ورته زری کوم چې دغه سوله را پرېږدی. د خدای په لیاس که دغه جګړه کې ستاسو هغه نږدې کسان یا مو خپل زمن ماشومان مو شهیدان ورکوئ، نو په هغه ورځ به بیا راشئ چې جنگ هغه زور درته معلوم شي چې دا جنگ څومره زور لري.
قومی مشر سمین خان ویل افغانان تر دې زیات د جګړې د ځاني او مالی زیانونو زغم نه لري، نو په ټولو قشرونو او د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې په بندولو کې خپل امکانات په کار واچوي.
زه په ټولو قومونو باندې غږ کوم، د خوست په علمای کرامو باندې غږ کوم، د خوست په مشرانو باندې غږ کوم او په ځوانانو باندې غږ کوم چې نور د دې جګړې ته که نړیوال وي که سیاستوال وي
ځوان مدری فعال فیض الله پټان بیا ځوانانو وغوښتل چې په هر کلي او بانډه کې د سولې غږ اوچت کړي.
زه د ټول هیواد په ځوانانو بلخصوص په خوستیو ځوانانو غږ کوم چې د سولې او دایمي اوربند لپاره په هر سیمه او کورنۍ کې غږ اوچت کړی. د جنگ په ټول اړخونو باندې غږ کوو چې د اوربند او دایمي سولې لپاره همدنن اقدام وکړي تر څو بې ګنا ځوانان مو شهیدان نشي.
یاد غونډه ته یو شمېر حکومتي مسولین هم وربلل شي ول. په دیني چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي محمد سردار زدرانو ویل
دا اورکم دا باید په دایمي اوربند بدل شي. د ټول افغانانو دا غوښتنه ده چې نور اوربند غواړو. په دواړو اړخونو باندې غکو چې نور موږ اوربند واړو او دایمي اوربند واړو. موږ با عزت سوله واړو، داسې سوله چې هم د طالب ځان کې ور محفوظ وي، هم زما د دولتي عسکر سرباز جان و مال عزت محفوظ وي.
سره د دې چې ټاکل شوې د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوها کې د امریکا او طالبانو لوري د سولې هوکړه لاسلیک شي، خو بل لوري ته په همدې ورځ د ناټو سرمنشي همدارنګه د امریکا دفاع وزیر کابل ته ځي او له غرمې مخکې به د افغان ولسمشر سره یوه ګډه اعلامیه خپره کړي. ارګ ماڼۍ ویلي د دې ګډې اعلامیې موخه له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکاریو د دوام ښودنه ده.
مشال ډو ته وګ سوردن کو لګ څنګه چې تاسو واوریدل، نن امریکا او طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دې تړون لپاره له 2013 کال راهیسې د خبرو اترو یو شمیر پړاوونه ترسره شوي وو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې د فروری پر 28 د لاسلیک کولو نیټه په ډاګه کړه. ټاکل شوی چې په دې مراسمو کې به د شاوخوا 500 هیوادونو استازي ګډون وکړي. اوس پوښتنه ده چې آیا د امریکا او طالبان ترمنځ به د تړون په افغانستان او سیمه کې تشدد پای ته ورسوي کنه، بیا هم داسې امکان شته چې جګړه او تاوتریخوالی به روان وي. زموږ همکار بوروال ککړ په دې اړه له داسې کسانو سره غږېدلی چې په سیمه کې پر سختدریځي او ترهګرۍ ژور نظر لري او دا راپور یې برابر کړی.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د فروری پر 28 اعلان وکړ چې که طالبانو د فروری له 28 تر 29 په افغانستان کې د تشدد کمولو پریکړه عملی کړه، نو به د فروری پر 29 ورسره د سولې تړون لاسلیک کړي. خو پوښتنه دا ده چې که طالبانو له امریکا او افغان حکومت سره سوله وکړي، نو له دې سره به په افغانستان او سیمه کې تشدد پای ته ورسیږي او که څنګه؟ د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکی حکمت اعظمی وای دی فکر نه کوي چې ګواکې دا تړون دی په افغانستان کې مکمل امن قائم کړي. د ویل په دې کې طالبان هم شک نه لري چې په دوی کې به هغه کسان جګړې ته دوام ورکړي چې سخت فکر لري او د جګړې پر دوام باور لري.
طالبانو د 2006 د پیل څخه دی په خپل صفوفو کې او په خپل سټرکچر کې ځینې تغیرات راوستل دي. هغه افراد چې دی فکر کوي چې ډېره افراطي نظریه لري او هارډ کور دي، هغه مخکې نه مخکې الریډي د خپل سینیئر لیډرشپ څخه په بالخصوص شیډو ګورنر چې کوم دي دا والیان هغه ایسته کړي دي. دغه خلکو ایسته کول سیرې طالبانې پر دې کوي چې مثلا دوی وخت کې نو سیریس جنګ ته ادامه ورکړي، مګر منفي طریقه یې بیا دا ده چې هغې یو لارو ته پیدا شول چې خپل جنګ ته یو بله بڼه ورکړي.
حکمت اعظمی وویل د دې مسلې بهرنی اړخ بیا دا دی چې که طالبان سوله کوي، نو بیا د مشرتابه کورنۍ له پاکستان وځي او پاکستان شاید دا ونه غواړي ځکه چې بیا به پرې نفوذ ونه لرلی سي. د ده په وینا دا خبره هم ډیره مهمه ده چې که طالبان له جګړې لاس اخلي، نو په افغانستان کې موجود د لشکر طیبه او جیش محمد له وسلوالو سره به څه کیږي. د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسف زای وایي که طالبان سوله وکړي هم، نو په سیمه کې داسې وسلوالې ډلې سته چې شایي له تشدد لاس وانخلي.
داسې ماته نه ښکاري چې طالبانو یو بله ډله فعلاً ښکاره شي. دا ده چې نورې ډلې خو شته که نه، دغه داعش هم دی، القاعده دی، دغه ایست ترکستان اسلامیت موومنټ دی، اسلامیت موومنټ آف ازبکستان دی، پاکستانی طالبان هم دي. نو هغوی خو اوس هم لګیا دي کله هغوی وس برابر شي پریدونه کوي، نو هغوی خو به پاکستان کې هم افغانستان کې هم کوشش کوي او بل هغوی د دغې سولې هم خلاف دي. هغوی خدا خواهش ده چې دا جنګ روان وي، چې د هغوی دپاره حالات سازګار وي او هغوی کوم ځای کې موجود دي هلته محفوظ پاتې شي.
رحیم الله یوسفزی وویل چې دا ډلې دومره قوي نه دي پاتې او که افغانستان او پاکستان په رښتونې توګه یو بل ته لاس ورکړي، نو دا ډلې بیا له منځه وړلای سي. خبریال او شنونکی سمی یوسفزی وایي په روانه اونۍ کې د تشدد کمی ښودلې ده چې طالبان سره په یوه خوله دي او چې وکړي نو هغه خبره شایع عملي کړي. د ویل چې که طالبان تر روغې جوړې وروسته د نظام برخه سي، نو بیا به نورو ډلو ته هم دا ډېره ګرانه وي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي.
چې کله طالبان جوړ وکړي نو دوی به په یو سیاسي قوت باندې واوړي، په یو سیاسي تنظیم باندې به واوړي، او د هغې نه وروسته به که دوی د نظام برخه کیږي نو طالب چې د نظام برخه کیږي نو نظام په خپله ډېر قوي کیږي. کله چې نظام قوي شي بیا دغه ډول ډلې چې هغه د افغانستان خاورې ته بغیر د اجازې راځي یا د ځینې اشخاصو لخوا راوستل کیږي، د هغوی دپاره موقع نه پیدا کیږي چې افغانستان خاوره د افغانانو پر خلاف یا په نړۍ کې د بل چا پر خلاف استعمال کړي.
د پاکستان په ګډون سیمیز او د نړۍ نور هیوادونو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روغې جوړې او سولیز حل ملاتړ کوي او په افغانستان کې له لسیزو راهیسې د روانې جګړې پای غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اډیو ته وګورئ. اردوونکو، د سند صوبې د سکر په روهړي سیمه کې د ریل ګاډي او مسافرو بس ترمنځ بېګا په ټکر کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې. هم پر دې موضوع مو لږ شېبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل خبریال احمد الله سره خبرې کړې. راځئ چې بیا ورته وګورو. شو
ماخوستان چې کومو د پاکستان اکسپرس په نوم باندې کوم ریل ګاډي چې هغه روانو د کراچۍ نه او د سکر سره د سکر ضلع روهړي سیمه چې کومه ده په هغې کې د مسافرو یو غټ بس و چې هغه هم د کراچۍ نه راولپنډۍ ته را روان و. کله چې دغه بس د ریلوی پاټک نه تیرېدو په دغه پاټک باندې نه پاټک چی ولاړو او نه پې پاټک جوړ کړی شلی و، نو د دغې وجه نه چې کله پاکستان اکسپرس دا کوم ټرین چې دی دا راغی او دغه بس چی و، نو د هغې وروسته د سکر چې کوم پولیسو مشر دی اے آئی جی چې کوم دی د هغې تر مخه هغې پاکستانی رسنیو ته ویلي چې تر اوسه د زنانو او ماشومانو په شمول شل کسان چې کوم دي لکه دا په دې پیښه کې وژل شوي دي، خو دا د مړو شمېره چې کومه ده هغې دا هم ویلي چې دا د زیاتېدو امکانات هم دي. دې نه علاوه د شپېتو پورې کسان چې کوم دي هغه په دې کې جوبل شوي هم دي، کوم چې د سکر او روړي اسپتالونه چې کوم دي هغې ته رسولی شوي دي.
مشال لډو ته غوږستی اردوونکو، تاسې زموږ خبرونې په مشال لډو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. اوزو کوټه ته په دغه راځه د بلوچستان حکومت په تپتان سره نږدې له ایران سره پول باندې د 300 څخه زیاتو پاکستانیو ته پاکستان ته د را داخلېدو اجازه ورکړې ده. څوک چې د ایران سره د سرحدي پولې د بندش له امله هلته بند پاتې شوي وو. هم پر دې نور تفصیلات اورو له کوټې د خپل خبریال
د بلوچستان د حکومت له لوري د ایران سره پر پوله بند د 300 څخه زیاتو پاکستانیانو ته تیر مازګر و پاکستان ته د را داخلېدو اجازه ورکول سوې ده. څوک چې وونی له مخه په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته هغه وخت هلته بند پاتې سول کله چې د بلوچستان حکومت د ایران سره په تپتان کې خپله پوله وتړله. د خبره تیر ماښام د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی له لوري په یو ویډیو پیغام کې سوې ده. د دې ویاند په وینا چې پاکستان ته پر را داخلېدو نه یوازې د کسانو سکریننګ سوی دی، بلکې هغه کسان به د لسو ورځو لپاره هلته په جوړ شوي اسپتال یا یکړ واډو کې هم پاته کوي څوک چې ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. بلې خواته د حکومت بلوچستان له لوري ویل سوی دی چې په کراچۍ او د وفاق تر ولکې لاندې برخو کې د کرونا څخه د دوو ناروغانو د ښکاره کېدو وروسته د بلوچستان حکومت په صوبه کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په چټکۍ سره ګامونه اخیستي دي. د خبره د خزانې صوبایي وزیر ظهور بلیدی تېره ورځ په خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده. په دې ترڅ کې نور حال په خبری کانفرنس کې ناست پی ډی ایم مشر عمران زرکون سپداس ټوک کې راته بیان کړی.
تر ګډو اول خو موږ د ایران بارډر بند کیا، بیا چې کم زائرین پر تفتان موجود و هغه 203 کا سو تقریبا هغه موږ کوارنټاین کو چیک مکو تر اوسه هغه حالت دی. دی علاوه پر هر بارډر پوینټ باندې د بلوچستان صوبې غا چیک پوینټس جوړ شو، سکرینینګ شروع دی. محکمه صحت خپل ډاکټران دا ګر ځای تور ولرل کم د دې سوسی ماسک راځي چې پر خپل لګول کېږي که خدا نه خواسته څوک لدی بیماری وي نو هغه ته دا ماسک لګیږي تاکي بل چاته وي. دا تقریبا 10,000 ماسک موږ ارینج کړی دي، 10,000 پر بارډر تقسیم شوی دي، باقي موږ سره په بیک اپ کې پراته دي. په دغه ټایم الحمدلله په ګډه د صوبې کې یو کیس هم داسې نشته چې د کورونا وایرس سره متاثر یا.
د شاغل زرکون په وینا چې دوی به د ایران سره پر سرحدي پوله پر 300 بیډ باندې ایسولیشن یا د ایکړی شول کېدو مرکزونه هم جوړ کړي. د غړول په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو لخوا 13 ورځې یو لاریون د اسمبلی خراوتلی او د کرونا وایرس او نورو غشتونو پترس کې د بلوچستان د اعلی وزیر د ودانیو مخته یو ځل بیا پر لټ وکړي چې تر څو ساعت پر روانو. په دې اړه په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي اجي نواز و مشال ریډیو ته وویل چې د اسمبلی په دې وروستۍ غونډه کې به چې کله هم دوی د کورونا وایرس په اړه د حکومت څخه پوښتنه کوله نو حکومتي غړو به کورم مات کړي،
ځکه چې اوس دا وخت په ټوله اقوامي دنیا کې د کورونا وایرس په نامه باندې یو عام مجلس روان دی، څه حقیقتونه دي، څه بیرونه ده، څه پروپیګنډا ده، نو لہذا بلا چیرې ده، وهم چیرې دی. په دې حواله باندې د حکومت څه دا سوال و چې حکومت په دې حواله ستا اقدامات څه دي؟ دا خو د صحت مسله ده، دا خو د پرستو دی نه بلکې د پر ملک مسله ده.
بلبلو ته د بلوچستان اعلی وزیر د کرونا وایرس له امله د ایران سره پولې ته څیرمه د صوبې په لسو ولسوالیو کې نه یوازې د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی، بلکې د دې مقصد لپاره د روغتیا و ادارې ته 40 کروڑ روپۍ هم په عجله توګه ورکړي دي.
مشال اړیو ته وګستی راپور مو واورید. وخت شوې 12:00 بجې. له مجید بابر د دې ست تازه لنډ خبرونه وو.
نن په قطر کې امریکایي چارواکي او د افغان طالبانو مرکزیان په دې موخه سره کېنی چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. نن د هغې لپاره عامل لپاره ټول اقدامات شوي دي چې هیله ده په راتلونکي کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لوثنامه او د هغې هیواد د امریکایي ځواکونو وتو ته لاره هواره کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لاسلیک کېږي مشروط به وي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون ماښام له یو شمېر والیانو سره د ویډیوي کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال وکړه. د هند یو لوړ پوری چارواکي ویلي چې هیواد یې د سولې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او هیله لري چې په دې اړه رواني هڅې نتیجه ورکړي. د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هرش ورن شرنګلا دا خبره د جمعې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړه. د پاکستان د ریلوې د محکمې چارواکي وایي چې تېره شپه په سند صوبه کې د یو ریل ګاډي او د مسافرو د بس په ټکر کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل دي. له افغانستان سره په پوله د کورمې په خلاصو کې په تجارتي ترمینل کې د ګاډو د بارولو او تشولو په اړه د ځایي خلکو تاجرانو احتجاج نن په 5 ورځ هم دوام لري. د هند پولیس وایي په نوې دلی کې په تاوتریخوالي کې د لاسته لودو په 400 کسان نیولي دي. پولیس ویلي روانو منې لږ تر لږه 8 کسان د فرقورانه تاوتریخوالي په پیښو کې ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ترکیې ته د امریکا د ملاتړ ژمنه استقرار کړه. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې د جمعې په ورځ ویلي چې دا صدر رژیم ایران او روس باید د شام په ادلیب کې حملې ودروي.
دا مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمایي کې د نړۍ رنګونه اونیزه خبرونه هم لرو، خو تر هڅه مخکې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې سیرت ظاهر دوه شي.
نن د پیښور خبریدونکو شهباز ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې، خو د هغوی ستونزې لا هم هوارې شوې نه دي. د کومې له کبله چې د ځایي خلکو په ذهنونو کې یو شمېر یرې رامخته شوې. پټان کې د جنوبي وزیرستان خلک د یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي. د څو ورځو راهیسې د شمالي وزیرستان خلک او بیا په خیبر کې هم خلک په پرلت ناست دي. ادارې زیاتوي چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې حکومتي خلک لا هم دغه خلکو ته نه دي ورغلي. خو کبل وکتل شي نو مخالف ګوندونه نه یوازې د دې خلکو خواله ورغلي، بلکې په اسمبلی کې یې هم د دوی د پاره غږ پورته کړی. نو د حکومت د دې رویې چې څومره هم غندنه وکړي شي دا به کموي. ادارې وړاندې لیکي په دغه سیمو کې له بده مرغه اوس هم د امنیت مسلې شتون لري. دارنګ د بلدیاتي یا مقامي حکومتونو جوړولو خوب لا هم پروت دی. حکومت باید چې د دې خلکو سره کینی او د دوی خبره واوري او د دوی مسلې زر تر زره هواري کړي، ځکه چې د دې خلکو له تاریخ هر څوک خبر دي چې دوی کله په جرګه راشي نو دا لړۍ بیا تر هغه روان وي تر څو چې دغه مسله د دوی د روایاتو مطابق هواره نشي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپن خپل ادارې کې لیکي د عمران خان د وزیر اعظم د جوړېدو وروسته د قطر او پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر ښه شوي، او په قطر کې د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ لوزنامه هم د دې سلسلې یو کړی ده. ادارې وایي کوکدل شي نو قطر د پاکستان په هر مشکل وخت کې ملګرتیا کړي چې له کبله د دواړو هیوادونو تعلقات نور مضبوط شوی. ادارې وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې د بهر ملکونو سره خپل تعلقاتو ته توجه ورکړي. نو اوس چې د زیارت په ورځ په قطر کې وزیر اعظم عمران خان د قطر د امیر سره ملاقات وکړو نو د دې به ډېرې ښې نتیجې رابرسېره شي. ادارې اخري کني کې باید چې پاکستان د قطر سره سره نورو ملکونو کې هم خپل تجارت ته توجه ورکړي چې لکه بل به د پاکستان اقتصاد ته ګټه ورسي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
اذونکو ډیپلوماټ مجللی کی افغانان هیلمندی چې د سولې په اړه د دوه تړون با په دغه هیبات کې یو دایمي امن پرځای کړي. تمه ده چې د سولې د دغه تړون وروسته د طالبانو افغان حکومت او د افغان ولس ترمنځ د خبرو یو لړۍ هم پیل شي. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي په هند کې د وروستیو تاوتریخوالي په پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخندا صدرو.
ډیپلومات مجله لیکي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیکولو لپاره ګڼ شمېر خلک دوحا ته تللي. په دې مراسمو کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون لري. د موافقې د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره جمعه اعلان کړې. د دغه تړون په اړه افغانان ډېر خوشاله دي او تمه ده چې د طالبانو د مختلفو ډلو او د افغان ځوانانو او نجونو ترمنځ په راتلونکو کې د خبرو او بحثونو یو دور پیلېږي چې پکې د ټولنې پر مختلفو مسلو خبر کیږي. د افغانستان شخړه ډیره پیچیده ده. له دې وړاندې هم په څو سواري د سولې او امن په خاطر بیلابیل هڅې شوې دي خو ډیره ښه نتیجه نه ده ورکړې. په دغو کې د 1978 د جنیوا تړون، د 1992 د پېښور تړون او د 1999 کال د تاشکند تړون هم شامل دي. دا هغه هڅې دي چې پر نړیواله کچه د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره شوې دي خو بې نتیجې ثابته شوې دي. د مجلې په خبره د سولې د خبرو دا موجوده دور او هڅې د پخوانیو نه پر دې هم مختلفې دي چې په دې کې د افغان جګړې ټولې خواوې شاملې دي او هیله ده چې نتیجه یې ښه وي او تر مخه یې د افغان جګړې ته د پایټکه کې ښودل شي. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي د هند په نوي ټیلي کې د تیر جمعې په ورځ خلک جماعتونو ته لاړل او مونځ یې وکړ. دا په دغه هیواد کې په تیرو دوه او یو ساعتونو کې لومړی وار و چې مسلمانان له خپلو کورونو ووتل. لا هم دا نه ده معلوم چې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ دغه تاوتریخوالی پر څه پیل شو. په هند کې په وروستیو د تاوتریخوالي په پیښو کې 38 کسان وژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د هند حکومت په 2019 کال کې د شهریت په قانون کې بدلونونه وکړل. له دغه وروسته په هند کې وخت په وخت تاوتریخوالی مخه ته راغلی چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. په دغه وروستیو شخړو کې هندوانو او مسلمانانو په یو بل د ټوپک چړو او کاڼو گزارونه وکړل. په اکثر مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او گریوان شوي او مرګ ژوبله هم اوخته ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو په پاکستان کې د حکومت لخوا د کورونا وایرس د دوه پیښو تر تصدیق وروسته د هیواد په مختلفو ښارونو کې د ماسکونو کمی مخې ته راغلی. په کومو ځایونو کې چې ماسکونه میلاویږي نو خلک وایي چې دکاندارانو یې بیې لوړې کړې دي خو دکانداران بیا دریز لري چې ماسکونه ورته پر ګران نرخ میلاویږي نو ځکه یې دوی دغه بیې لوړې کړې دي. بلخوا د صحت وزارت په خپل اعلامیه کې ټولو میډیکل سټورونو ډیلرانو او ماسکونو جوړونکو کمپنیانو ته هدایت جاري کړي چې تیر کال په دسمبر میاشت کې چې د ماسکونو کوم نرخونه وو هغه پر ځای وساتي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال احمدالله راکوي.
د فروری پر شپږشتمه په کراچۍ او اسلام آباد کې د کرونا وایرس دوه کیسونه مخې ته راتلل وروسته د ملک نورو ښارونو په شان په راولپنډۍ او اسلام آباد کې هم ماسکونه نه میلاویږي او خلک له حکومت غوښتنه کوي چې نه صرف د ماسکونو فراهمي دي یقیني کړي بلکې کوم دکانداران چې په ګران نرخ خرڅوي د هغوی پر ضد دي کاروایی وکړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد اوسیدونکو تورګل وایي
ما ته ماسک نه میلاویږي جېټ مرکز لاړم بلوري اترغلم دي کې ګرځم راغلم چا سره دي هغه هم شتاګړي دي هغه هم په اسان نه میلاویږي نو اخر حکومت نے ڈیر زیاد خواہش خاص کر دی عمران خان لگواہش دہ دے بارہ کی پورا تسلی بخش کاروں کی اور ہم گاریوں کی بولے عوام بس سکی.
مشال ریڈیو چکلا دا اسلام آباد مختلف سیکٹروں کے میڈیکل سٹوروں نو دورہ وکڑا او تری دا ماسکو نو غختنه وکڑا نو زیادہ تر دکانداران دا وینا وا چ ور سره ختم شوی دی او نور زکه نہ راوڑی چ ڈیلران یہ پ گران نرخ ور کوی او دوی یہ بیا پ ہغه نرخ نشی خرڅولے. تو اسلام آباد پ جی 8 مرکز کے دیو میڈیکل سٹور مالک قاسم خان وئی
نن سبا دیر زیاد شارٹیج دے دے ماسک چکم خلق سره اس ماسک دی اغم دوم زیاد په بلیک کې پیسې غواړي چې مونږ هغه خرڅولې نشو پاس کوارک مونږ ته ډیر زیات دی ټایم پرابلم چلی کې لګیا دی هزار نه زیات خلک راځي د ماسک لپاره خو ماسک په مارکیټ کې اویلیبل نه مونږ شاته دی اول چینل هم آرډر کو لګیا خو هغه مونږ ته ریسپانس نه کوي چې کم خلک ریسپانس هم کوي هغه په ډبل ریټ باندې ریسپانس کوي په هغه ریټ باندې مونږ دلته ماسک خرڅولې هم نشو.
باز محمد خان چې د بلو ایریا په یو دکان کې د ماسک اخیستو لپاره ولاړ وو مشال ریډیو ته وویل په مختلفو ځایونو کې د معلومات کول وروسته اخیر په یو دکان کې ماسک را پیدا کړل.
ما کافی ځایونو کې د دې ماسک تلاش وکړ، ما ته ملاو نشو. آیې چې ټراول ټاون کې داسې مختلف مرکز اسکه F7 چې F6 چې هغه کې ما وکړل، ما ته اویلیبل نه دي. د دې اویلیبلټی عام کېدل پکار دي په دې معاشره کې زر تر زر، او چې کم ځای کې د دې پرایس هایک را روان دي او په کم ځای کې د دې ذخیره اندوزی کیږي، نو پکار دي چې حکومت په هغه باندې زر تر زر ایکشن والی کړي. زموږ جوندونه په دې باندې ډیپند کوي او دا ډېر غټه مسله ده.
د اسلام آباد په بلو ایریا کې ډیواټسن نومې دا دکان د شناختی کارت خودلو په بدل کې هر تن ته ویډیا ماسکونه ورکوي. په یاد دکان کې موجود مومل آصف مشال ریډیو ته وویل،
اسلام آباد میں پنڈی میں یہ جو ماسک،
اسلام آباد اور راول پنڈی کے ماسکونو قلت دے او پکم زایونو کے چ ملاوی گی ہم نو نرخونه ډیر زیات دی، خو من هر هغه تن چې شناختی کارت ور سره وی ورته پنځه ماسکونه ورکو، او د تیر دوه ورځونو د لړۍ روانه ده او هر ورځ په ګنډ شمیر کې خلک تر لاسه کوي. بل خو د پاکستان د صحت وزارت په خپل ایوی مراسله کې ټول میډیکل سٹورونو، ډیلرانو او ماسکونو جوړونکو کمپنیانو ته هدایت جاری کړی دی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې چې د ماسکونو کم نرخونه وو نو په هغه دی خرڅوي، او دې لړکی ټیمونه هم جوړ کړی دی چې چاپی بوهي. د ذکر دا چې د کرونا وایرس وړومبی کیس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې مخې ته راغلی وو، د کم وروسته چې دا وایرس تر اوسه د نړۍ څلوېښتو نه په زیاتو ملکونو کې خور شوی دی.
دا مودولا چې تاسو ته راپور درکو، اوریدونکو د خبر پښتونخوا گورنر د بنو د ساينس او ټکنالوژي پونتون وایس چانسلر پیر عبدلی شاه پر داسې یو ویډیو لري کړی چې ورته غیر اخلاقي نڅا ویل کیږي. که څه هم نوموړي دا تور رد کړی، خو په دې اړه د پلټون لپاره جوړې شوې کمیټې ویلي چې پر هغه دا تور ثابت شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې په پښتنه سیمه کې د ښځینه تعلیم په اړه فکر وار لمخه د تسلی وړ نه بلل کیږي. اوس پښتنه دا ده چې داسې پیښې په پښتنه ټولنه کې د خلکو پر ذهنونو څه اغیز کولی شي او کنه، د بوروال کاکړ په دې راپور کې ورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر په بنو کې د ساينس او ټکنالوژي پوهنتون وایس چانسلر پیر عبید علی شاه د فروری پر 8مه له دندې لری کړ. دا له هغه وروسته ده چې د پلټنو لپاره جوړې شوې کمیټې په خپل رپورټ کې د نموړي هغه ویډیو کړه بللې چې د 2019 کال په سپتمبر کې خپره شوې وه. که څه هم پیر عبید علی شاه دا ویډیو جالي او د ځان پر ضد سازش بللې وو، خو د پلټنو کمیټې سپارښتنه کړې چې حکومت دې د هغې غیر اخلاقي نڅا پر ویډیو له ده څخه استعفا وغواړي، او که یې په خپله خوښه ورنه کړي نو دی دې لرې کړي. تر دې وړاندې د ډېر اسماعیل خان په ګومل پوهنتون او د کوټي په بلوچستان پوهنتون کې هم د ښځینه زده کوونکو د مبینه ځورونو داسې پیښې رامنځته شوې وې چې خلکو پرې احتجاجونه کړي وو او حکومت پرې ګامونه اخیستي وو. دا په داسې حال کې دی چې په پښتنه سیمه کې د ښځینه تعلیم په اړه فکر وار لمخه د تسلۍ وړ نه بلل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې شاد بیگم وایي، په پښتنه سیمه کې یو پلو خلک وار لمخه د ښځو تعلیم ته زړه نه شکوي، او بل پلو داسې واقعیات ډیر تاوان رسوي.
یا تعلیمی ادارې نشته دی، داغې کمې دی، یا د خلکو تر اوسه پورې ذهن سازی نه ده شوی چې آیا د جنکو تعلیم ولې ضروری دی، ولې ورکول پکار دی. نو دغه مشکلات په وجه باندې آلریډي جنکو ته تعلیم په تګ کې په لاره کې ډېر زیات مشکلات موجود دی. بیا د جنکۍ په مشکل حالاتو کې یونیورسٹی او کالج لیول ته ورسی، نو هلته چې بیا داسې قسم واقعات وشي، نو د دې نه د خلکو ته بیا دوباره هغه پیغام ملاویږي چې تعلیم شو یا داسې ادارې شوې یا د معاشره چې کومه ده، دا زموږ د جنکو دپاره، د پیغلو دپاره محفوظ نه ده.
په بلوچستان کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې او لیکواله شفا کاکړ وای، نه یوازې په تعلیمي ادارو کې بلکې په عام ژوند کې هم باید میرمنو ته داسې فضا جوړ کړل سي چې هغوی پکې خپل صلاحیتونه په کار راولي.
زموږ هغه ټولنه چې تر اوسه پورې دلته د ښځې ګواهی نیمه ګڼل کېږي، به چې کوم دلته مذهبي تعصبات دي، هغه هم ستاسو مخته دي چې زموږ په ټولنه کې به دا ډیر زیات اثر واچوي. بیا قبایلي خلک دي زموږ ټوله، نو دې ته باید چې خلک پام ور وګرځي.
شاد بیگم وای په پښتنه سیمه کې د میرمنو د تعلیم ډیر ضرورت دی، او هر څوک چې په دې لار کې د خنډ سبب کیږي هغوی ته باید له قانون سره سم سزا ورکړل شي.
نو زما په خیال باندې داسې قسمه واقعیات چې کوم دي، د دې خلاف چې کوم دی اکشن اخیستل پکار دي، د دې غندنه پکار ده، او چې آینده څوک چې کوم دی داسې قسمه حرکت ونه کی.
دوی وویل پښتانه باید داسې منفی پیښو ته د کتو پر ځای د ښځو د تعلیم په اهمیت ځان پوه کړي او هغوی ته تعلیم ورکړي چې ورسره ټولنه په مجموعي توګه پرمختګ وکړي.
خبروال ککړ چې تاسو سره پور باندې کوم مشال دی ته وګستې اوردون کوټاګل شو چې پاکستان په یو شمیر لوی خارونو کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اورت مارچ په نوم لاجنو نه وشي. که څه هم د دې لاجنو د مخنیوي لپاره د فروری پر 23مه د عدالتي فعالیت شورا مشر وکیل حضر صدیقی په لاهور کورټ کې درخواست جمع کړی وو چې د مارچ پر 8مه د دې لاجنو مخنیوي وشي، خو عدالت د فروری پر 23مه د دې مقدمې د اوریدنې پر مهال ویل چې د پاکستان آئین خپل ټول وګړو ته د رای د ازادۍ حق ورکوي. تفصیل د مشال زمي په دې راپور کې.
اظهر صدیقی دغه درخواست پر خپل فیسبوک باندې خپور کړی چې تورې پوری کړی چې د عورت مارچ په نوم د دغو لاریونونو ملاتړ د ریاست ضد ډلې کوي چې په هیواد کې ګډوډي، بې حیايي او کرکې خورېدو ته لار هواروي. قسم یو خو عدالت دا درخواست رد کړ او بل خو د ښځو د حقونو یوې فعالې او مدافع نگهت دات چې هغه مهال د ښځو په استازیتوب په عدالت کې موجود و دا ټول تورونه ردوي او وایي چې د ځوان نسل د غوښتنو انداز بدل شوی دی.
ټول خلک باید په دې ځان پوه کړي چې د نوي نسل غوښتنې د تیرو شلو کلونو په پرتله بیلې دي. اوس تاسو د ټکنالوژۍ په دور کې ژوند کوئ، ستاسو غوښتنې بدلې شوې دي او د هغوی انداز هم بدل شوی دی. ټولنه باید دغه نوې رویې او د اظهار نوې طریقې خپلې کړي.
تیر کال په اسلام آباد او ځینو نور ښارونو کې ښځو په خپلو لاسونو کې بینرونه راخیستي ول چې پر ځینو یې یو شمېر کسانو اعتراضونه وکړل. د ښځو د حقونو فعال او په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم یو له هغو کسانو ده. نوموړی وایي چې تیر کال د ښځو لاریون ځینې لانجمن پیغامونه او شعارونه درلودل.
دا خو زمو معاشره نه مني، دین نه مني، ما یو معاش ته دوی کوي ورکی دا ورځ دا د خپل وخت کم خل چې بل شانی دی دا ونه باندې ویره شي دې دنیا د باندې ویره شي ما دا نه ښایي دې دا افورس وکامیا دې.
تبسم عدنان زیاتوي که د ښځو د حقونو په اړه منظوري سوي قانوني مسوده او نور قوانین په سختي سره عملي کړل سي نو بیا به د ښځو ستونزې هواري سي. بلخوا نگهت داتم د تبسم عدنان لخوا د قانون عملي کولو غوښتنې ملاتړ کوي او زیاتوي چې په عورت مارچ کې د ټولو طبقاتو د ښځو ژغ او غوښتنې ځای سوي دي.
زمونږ د لاریون غوښتنې دا دي چې ښځو ته دې د نارینه په څیر د کار کولو یو شان فرصتونه برابر کړل شي او دوی ته دې د کار کولو په بدل کې له قانون سره سم اجرت یا مزدوري ورکړل شي. بل غوښتنه مو په جایداد او وراثت کې د ښځو حق ته
په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لوی لاریونونه په 2013 کال کې له کراچۍ څخه پیل شول چې اوس هر کال د دې هیواد په لویو ښارونو کې د مارچ پر 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ترسره کیږي. په پاکستان کې د 2013 کال د سرشمیرنې له مخې ښځې د دې هیواد د شاوخوا 20 کروڑ آبادۍ 8.6% برخه جوړوي.
احمد شاه اعظمی تاسو ته راپور وړاندې کوو. سم وار سدلې د اونیز خبرونې د نړۍ رنگونه د خبرونې کوربه ګل آیاسي
دا مشال اړي اونیز پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره معلومات راغون کړي دي. نو جملې تاسو خبروم چې د امریکا خلایي تحقیقاتي اداره ناسا غواړي تر 2023 کال پورې له هغه ستور مزلو سره چې مریخ ته ځي د لیزر په وسیله رابطې بحالي وساتي. تر اوسه پورې په فضا کې له ستور مزلو سره د راډیو وی سپو له لارې رابطې نیول کېږي چې رفتار یې ډېر کم دی. د دوی په خبره که ستور مزل ډېر لرې شي ښایي بیخي په سختۍ وسره تماس ونیول شي، خو ناسا اوس په دې کار کوي. له دې وروسته د راډیوي سپو پر ځای له ستور مزلو سره د لیزر ټکنالوژي په وسیله تماس ولري. ناسا وایي د لیزر سپو د ترلاسه کولو یا لیږلو لپاره نوي ډیشونه جوړوي. دا ډیشونه هغه ستور مزلو ته چې له ځمکې تر 6 میلیونه زیات کیلومتره لرې وي ضروري معلومات خورا چټک لیږلی شي. د ناسا د محققینو په وینا لیزر سپې تر راډیوي هغو خبیدی او د دوی تجربو ثابته کړي چې د راډیوي سپو په پرتله لیزر لس برابره چټکی هدف یا منزل ته رسیږي. د ناسا له لوري د کالیفورنیا په ګولډ سټون کې د یو لیزر ډش د جوړولو کار هم روان دی. ټاکل شوی ده چې دا ډول نور ډشونه هم جوړ شي. په برازیل کې ساینسپوهانو 23 کروڑ کال مخکې د داسې ځناور اډوکي موندلي چې لوی ځناور ډایناسور ښکار به کاوه. د فاکس نیوز یو رپورټ تر مخه ساینسپوهانو د خطرناک ځناور د اوسني وخت سمساري قدیم شکل ګرځولې دي. دا د هغه وخت خطرناک ځناور په فهرست کې شامل و چې ورته ټیرکس ډایناسور ویل کیږي. په برازیل کې د ساینسپوهانو دې موندنې ډېر حیران کړې دي. دوی نوې موندنې ته ډاینامو ساکس کولیسیس نوم ورکړی دی. د دوی په خبره په ځمکه د ډایناسور د دور تر ټولو خطرناک ځناور وو او دی به لوی ځناورو ښکار کاوه. په دې دقیق کې شامل یو ساینس پو وایي د دې ځناور څلور خپې وي خو ګرځېدو لپاره وې دوه خپې کارولي. د دې ځناور لوی غاښونه وو او خپل ښکار به یې په منټونو کې ختمولو. دا ځناور هم د مضبوط جسامت باوجود د ډایناسور ځناور په شان ناپید شو. ویکیپیډیا وایي له دې وروسته به د دې آزاد لیکنې د مصنوعي ذهانت یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس په مرسته تازه اپډیټ کیږي. اوس هم د ویکیپیډیا د مطالبو د کیفیت د ښه کیدو لپاره له روباټونو کار اخیستل کیږي. خو د IMT پوهنتون څېړونکي د مصنوعي ذهانت یو نوی سیستم جوړ کړی دی چې د ویکیپیډیا زاړه معلومات په اټومیټک ډول پیژني او پر ځای نوي داخلوي. دا وخت په ویکیپیډیا له روباټونو کار اخیستل کیږي خو اوس له روباټونو یوازې په عمومي اپډیټ او د انټرنیټي حملو د مخنیوي لپاره استفاده کیږي. د MIT پوهنتون څېړونکو د مصنوعي ذهانت نوی سیستم نه کار اخیستی چې د ویکیپیډیا پخوانی معلومات یا مطالب د انسان له مداخلې پرته نوی کړي. د ویکیپیډیا لپاره ډېره مهمه ده چې خپل مطالب یا آرټیکلز زر زر نوی کړي. د امریکا د لوی لارو د ټرافیک د امنیت ادارې د لومړي ځل لپاره یو بیل ډرایور او واګن موټر ته په واټنونو د تګ راتګ اجازه ورکړه. دا واګن چې نورو R2 نومیږي د وسایلو د وړلو راوړلو لپاره دی. نورو R2 واګن له چلوونکي یا د بل انسان له مرستې پرته لاره او اډرس موندلی او د خپل لارې په وړاندې خنډونه پیژندلی شي. ټاکل شوی دا چې په لومړي وار کې به دا ډول 15,000 بې چلوونکي الکترونیک واګونونه جوړ او بازار ته راوځي. په نړۍ کې د پیغامونو لیږلو مشهور اپلیکیشن واټس اپ د صارفینو شمیره 2 اربه ته ورسېدله. واټس اپ د فیسبوک ملکیت دی. د یوټیوب صارفینو شمیره هم 2 اربه ده او د فیسبوک دا ریکارډ په 2018 کال کې جوړ کړی و. دا وخت د فیسبوک د صارفینو شمیره 2.5 اربه ده خو واټس اپ په ریکارډ وخت کې د صارفینو شمیره 2 اربه ته رسولې ده. واټس اپ په 2009 کال کې وړاندې شوی و. په 2014 کال کې فیسبوک په 19 اربه ډالرو واخیستله. د 2018 کال په فروری میاشت کې د واټس اپ د صارفینو شمیره 1 اربه ته رسېدلې و. په 2013 کال کې د پیغامونو لیږلو اپلیکیشن د صارفینو شمیره 1.5 اربه ته ورسېده. د ذکر ده چې په 2019 کال کې د مئی په میاشت کې د یوټیوب د صارفینو شمیره له 2 اربه زیاته شوې وه. واټس اپ یو بلاک کې ویلي دي چې په 2019 کال کې دا هدف ترلاسه کړی دی. په بلاک کې دا ویل شوي چې د صارفینو پیغامونو خوندي ساتلو لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. بلخوا ځینې هیوادونو کې حکومتونو په دې ایپ باندې نیوکې کوي او بندیزونه هم پرې لګولي دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افس کې فلم سونیک دی هک هاگ په دې ونې کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 125 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې فلم برډز آف پری په دویم نمبر دی چې د 128 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم فانتاسي آیلینډ دی چې د 22 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل خوا د هند په باکس افس کې فلم لو آج کل په لومړي نمبر دی چې د 2.5 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم ملنګ دی چې د 500 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم سکیرا دی چې د 6 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکار دیو پاتل فلم دی گرین نایټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په یو مشهور نظم سر ګوان اینڈ د گرین نایټ باندې جوړ دی. دا یو خیالي فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې دیو پاتل د باچا اثر واروي او د یو نامعلوم شین شي سره مقابله کوي. دا فلم به د مئی په 9 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Tell me a tale of yourself, so that I might know thee.
I have none to tell.
Yet, you have none to tell yet.
I fear I'm not meant for greatness.
We all fear, but fear can be a gift.
Do not waste this.
د برتانیا سینما مشهور اداکار کولن فرت فلم دی سیکرټ ګارډن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په یو ناول جوړ دی چې همدا عنوان لري. په فلم کې د یو تر او وريدي کیسه خوده شوی چې د یک شهر ته ولېګل شي او هلته ورته ډیر رازونه معلوم شي. فلم دی سیکرټ ګارډن به د اپریل په میاشت کې نمایښ ته وړاندې کیږي.
There you have it, Mary. That's Misselthwaite. That's home. You stick to your rooms and your rooms only. No exploring, no talking about.
I didn't ask to be here. Hello. Wait for me!
I saw you.
Who are you?
My name is Mary Lennox, and my uncle owns this house.
I'm Colin Craven.
My cousins.
Once, this house was filled with happiness.
Now my father wants me locked in this room.
It's unforgivable.
I need you to keep a secret. I know of a magical place where the birds sing for you. You need to see it. We could go outside and who knows? You might feel better. Are you Dickon?
Hello.
You know what you risk?
It's worth the risk.
Mary, the wall! Stop! The wall!
هندی سینما مزاحیه اداکار سنجی مشرا فلم کامیاب ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هندی سینما د یو اداکار د ژوند کیسه ښودل شوی. دغه اداکار په 499 فلمونو کې کار کړی وي او د آخري فلم لپاره داسې رول پلټونکی وي چې هر څوک یې یاد وساتي.
کبھی ایک ذمہ دار ڈاکٹر تو کبھی ایک خونہار انسپیکٹر الگ الگ رنگ میں ڈھل جاتے تھے لیکن ان کا سب سے سپرسد رول رہا شیرا کا.
سر آپ کی 499 فلموں کی لسٹ ہے میرے پاس.
کتنا بولا آپ نے؟
499.
500 کروں نا تو شاید لگے کہ کیا ہے کچھ زندگی. میرا بھی تو ریکارڈ بنے گا نا. للتا پوار پران شکتی کپور.
سر بالوں میں کیا لگاتے ہیں؟
نیچرل ہے سر. میں آپ کے لیے رول بولتا ہوں. 500 رول
لایا ڈھونڈ کے. اتنا بڑھیا رول لایا, پوری زندگی بدل جاتی آپ کی. دل توڑ دیا آپ نے.
ریکارڈ بن گیا آپ کا. پاپا اگر آپ 1000 رول بھی کر لینا, رہیں گے آپ وہی پرانے سائی ڈاکٹر.
ہمارے درشکوں کے لیے ایک بار پھر سے وہی ڈائلاگ دہرائیں گے.
بس انجوائنگ لائف اور آپشن کیا ہے.
ہندی سینما اداکار عرفان خان فلم انگریزی میڈیم ٹریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. لومړی فلم هندی میډیم په 2018 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و چې د سینما مینوالو خوښ کړی و. په دې فلم کې کرینا کپور خان, ڈمپل کپاڈیا, پنکج ترپاتی او دیپک دوبریال هم کار کړی دی. په فلم کې د یو پلار او د لور کیسه ښودل شوی. عرفان خان د خپل لور د لوړو زده کړو لپاره هر ممکن کوشش کوي.
گڈ مارننگ ڈیئر پرنسپل میڈم, ڈیئر اسٹوڈینٹ, ڈیئر on top of me. Inside I am very emotional and outside I am very happy for my bitiya Tavi. Bas atri angrezi aave hame.
Papa maine decide kar liya London jana hai to London jana hai.
Tere ko bahar college mein padhne ka itna shauk hai to Jaipur chali ja.
Mummy kab tak aapke saath rahungi, bade ho gayi ho to thodi to freedom do na.
Bharat ko angrezon se azadi lene mein 200 saal lage the. Tu 18 tak to ruki sakti hai.
आपको वहाँ के फीस का आइडिया है ना?
चिंता मत करिए, खून बेच के भी लाऊंगा.
उनका तो रेट 200 रुपए पर बॉटल है और लंदन के कॉलेज की फीस चेक करो.
एक करोड़?
चेक करो.
एक करोड़?
नाम क्या है तुम्हारा?
सकलन मुस्कान. एक हफ्ते में पूरे पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो सीट किसी और के दे देंगे.
सूरज जैसे चमकेंगे, देखे है साड़ी अखियां ने है सपने.
आदमी का सपना टूट जाता है ना तो आदमी खत्म हो जाता है. पर जहाँ तक मारी बेटी का सवाल है, वह तो तुरफोड यूनिवर्सिटी जाके रही. नहीं तो मैं घसीटे राम टूटन मन को पड़ पो तो नहीं।
Can I help you, lad?
قدرمن اوریدن کو تاسید مشال ریڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونی کی معلومات واوریدل وس پل کوربا گل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه